په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خپرونه یو ځل بیا زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. په تخنیکي چارو کې شفیق عیار سره مرسته کوي. د دې خپرونې د سر موضوع مو کابل ته د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته ځانګړی کړی دی چې نن به له ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې پر مسایلو خبرې وکړي. دغه راز به د کورونا ویروس د خپرېدو د اندېښنو په ترڅ کې د افغانستان د روغتیایي چارواکو د اړینو تدابیرو په اړه هم راپور تر واورو. نور راپورونه هم په همدې خپرونه کې ستاسو وروسته به وو. مخکې تر دې چې راپورونه ته ورسو، له اجمل انتخاب د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
د بادغیس ولایت په مکور ولسوالۍ کې په یو پیښه کې لږ تر لږه د یوې کورنۍ شپږ تنه وشل شوي دي. افغان ملي اردو ادعا کوي چې په اریاب کې د عملیاتو په ترڅ کې څوارلس وسلوال طالبان وشل دي. او د روغتیا نړیوال سیستم د روغتیا نړیوال سازمان هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په سیمه ییزه کچه دي د کورونا د وایروس د خپرېدو په وړاندې چمتووالی ونیسي. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه ټاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني، اجرائیه رئیس او نورو چارواکو سره وګوري. د حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي خلیلزاد به تر غرمې وروسته له ولسمشر غني سره د سولې په تړاو مفصل بحث وکړي. زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دې هیواد له لوی درسیز قمر جاوید باجوه سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. په داسې وخت کې کابل ته رسیدلی چې پرون امریکا غږ ته د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي و چې دوی د موافقې د لاسلیک کولو لپاره زمینه برابره کړې، خو د امریکایانو غوښتنې زیاتې شوې دي. د بادغیس ولایت څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دغلته په یوه پیښه کې د مقر ولسوالۍ په یو کور کې شپږ تنه وژل شوي دي. په وژل شوو کې پنځه ماشومان او یوه میرمن شامل دي. د بادغیس والی ادعا کړې ده چې دا خلک د ماین په چاودنه کې چې د په وینا د طالبانو د یو ځایي مشر کور او ماین په کې چاودلې وژل شوي، خو د قربانیانو د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې دا مرګ ژوبله د کور ته په هوایي برید کې اوختي. د بادغیس د والی خغلی ملکزی څرګندونه بواورو چې نه ازادي راډیو ته کړی.
انفجار است، انفجار خودش از خانه است. این خانه ده خود ماینشان انفجار کرده، خودشان ماین جور میکرد، بم جور میکرد، اما خودشان به دست خود کشتن. خودش کماندان است، فامیل خودشان از شهید شدند.
خو دا عبدالوهاب په نوم یو کس چې ادعا کوي دا شپږ تنه وژل شوي د کورنۍ غړي دي، مړی یې د قلعینو ښار ته انتقال کړي دی تیراس په توګه، او وایي په یوه موسسه کې کار کوي. په سیمه کې هوایی برید د دې سبب شوی چې دا کسان ووژل شي. د بادغیس والی منلی چې په مکور کې هوایی بریدونه ترسره شوي، خو ادعا کوي چې ولسی خلکو ته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتی. اخوا د افغانستان ملي اردو وایي چې په فاریاب ولایت کې د شاهین 112 عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال طالبان وژلي. د شاهین کلی اردو نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په یو کلی کې د دې عملیاتو په ترڅ کې 12 وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. دا عملیات د تیرې پنجشنبې د ورځې راهیسې د فاریاب په ځینو سیمو کې پیل شوي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان هیوادونو ته خبرداري ورکړې چې په خپلو قلمرونو او سیمو کې دي د کورونا وایروس چې په چین کې په چټکۍ خپریږي، د دې د خپریدو په وړاندې مبارزې ته چمتو اوسي. نن چین وویل چې په دې ناروغۍ تر اوسه پورې په دې هیواد کې د وژل شوو کسانو شمیر 295 کسانو ته رسیدلی، 1291 تایید شوي پیښې د دې وایروس په چین کې ثبت شوي دي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړی او ویلي دي هغه بهرنیان به چې په وروستیو کې چین ته تللي پرېنږدي چې متحده ایالاتو ته داخل شي. امریکایي ادارې پرون همداراز وویل هغه امریکایان به چې په تیرو دوو اونیو کې د چین ځپلو ښارونو ته سفر کړی د 14 ورځو په مخه قرنطین شي. کوم امریکایان چې د چین له نورو برخو متحده ایالاتو ته ستنېږي د هغوی روغتیایي معاینات به په هوایي ډګرونو کې کیږي او دا کسان به په خپلو کورونو کې د 14 ورځو په مخه ایسارېږي. دا پریکړه به سر له سبا پلی شي. او برتانیا په رسمي ډول تیره شپه له اروپایي ټولنې وروسته له 30 کلونو یو ځای والی بهر شو. اروپایي ټولنه د نړۍ تر ټولو ستره اقتصادي ټولنه ده. درې نیم کاله مخکې په برتانیا کې د ټول پښتنې په ترڅ کې 250 کې وګړو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو غوښتنه وکړه او 30 په سلو کې ورسره مخالفت وکړ. د برتانیا په سترو ښارونو کې د ټول پښتنې پر مهال له اروپایي ټولنې سره د پاتېدو لیوالتیا وه او په وړو ښارونو کې یې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې دی او د افغان ولسمشر اشرف غني سره خبرې کوي. د سولې او جنګ د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله عظیمي وایي چې دوی به پر کومو مسایلو بحث وکړي.
ما معلومات دادی که آغا بحثونه که پا دوحه که در طالبان سرکیری و بلکتوس پر آغا پروپوزل باندی که مثلا طالبان کم شرایطو باندی باید تازخوالی کموالی کم نوی کانسپتی پر دی باندی آغی بسکوی امریکا بسکوی
پدې اړه به یوه تفصیلي که هم واوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټولو روغتونونو کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د درملنې تدابیر نیولي دي. په دې وزارت کې د کورونا ویروس د ارزونې د څانګې مشر سید عطاالله سید زید
زمنګه امادګی ده او د مرض پیدا کول چې په افغانستان خاص د مرض افغانستان ترازی بیا په نور پلانونو کار کوي. اوسه پورې افغانستان په هغه ملکونو کې دی چې ریسک یا خطر داخل د هیواد ته دی راغلی.
د 2020 زیږدیز کال د جنوري میاشت افغانستان د سینما، تیاتر او تمثیل لپاره ښه میاشت نه وه. د افغانستان یو مخکښ د سینما یو مخکښ لوبغاړی ممنون مقصودی وایي
دغه یوه تیره میاشت زموږ د سینما د سنت لپاره واقعا یوه لویه بریا وه.
نور راپورونه هم که وخت و در تخبره بایی که خوب دوهمه نیمایی که دوه اونیز پروگرامونه لرو حقیقت صده یا و تنده چنده. وژدو د خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره تر خبرو وروسته نن سهار کابل ته راغی. د حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد به نن له ولسمشر غني سره د سولې په تړاو مفصل بحث ولري. بلخوا د سولې او جنګ د مطالعاتو مرکز بیا وایي چې ښاغلی خلیلزاد به له افغان چارواکو سره د سولې په هوکړه لیک کې د امریکا، طالبانو او افغان حکومت د مکلفیتونو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل ناجیا سپیرا کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې پروسې په اړه له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغی. د حکومت یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد به له ولسمشر غني سره د سولې په اړه مفصل بحث ولري. په همدې حال کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ویل چې ښاغلی خلیلزاد به له وسلوالو طالبانو سره د خبرو جزئیات له افغان چارواکو سره شریک کړي.
ما معلومات دادی چې هغه بحثونه چې په دوحه کې د طالبانو سره کړي و بلخصوص پر هغه پروپوزل باندې چې مثلا طالبان کم شرایطو باندې باید تاوتریخوالی کموالی کم نوی کانسپت پر دې باندې هغوی به څه کوي، امریکا به څه کوي، په دې کې د افغانستان دولت مکلفیتونه به څه وي. نو هغه کوم بحثونه چې د طالبانو سره پر دغه مورد باندې کړی دي افغان دولت ته حتما یو معلومات ورکوي چې مسله تر کوم ځای پورې رسیدلې ده.
خلیلزاد تر دې وړاندې پاکستان ته تللی وو او د هغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد په دې کتنه کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازیو ترمنځ د روانو خبرو په اړه معلومات شریک کړي دي. خبر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له قول لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته به د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. په همدې حال کې افغان سیاسي فعال شاهزاده مسعود وای د خلیلزاد دغه سفر کابل ته مهم دی او د سولې د هوکړې لیک لاسلیک ته زمینه برابروي.
دا ځل د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد راتګ د نورو وختو په پرتله باید ډېر مهم هم وي او امید دا ده چې دوی د مخالف لوري چې طالبان دي د هغوی سره نتیجې ته رسېدلي او دا توافقنامه زر تر زره په زمان کې بین الافغاني مذاکرات ته زر اخره شي
حسن موکړه سو امریکا سره د طالبانو د سولې د خبرو د تازه جزئیاتو په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نظر هم واخلو خو تر اوسه دوی په دې اړه څه نه دی ویلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له امریکا غږ سره په خبرو کې امریکایي لوری تورن کړی چې د سولې په خبرو کې خنډ جوړوي. زلمی خلیلزاد داسې مهال کابل ته راځي چې د حکومت لخوا پر مذاکراتي پلاوي اختلافات لا هم پر ځای دي. همدارنګه د افغانستان جمهوري ریاست له وسلوالو طالبانو سره د سولې په هوکړه لیک په اوربند ټینګار کوي خو په کابل کې یو شمېر سیاسیون بیا له افغانانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د تاوتریخوالي کمول هم مهم ګڼي.
دوستان وګورئ مورې دل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد تر له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته نن سهار کابل ته رسیدلی دی او تم ده چې افغان ولسمشر سره به د سولې په تړاو مفصل خبرې ولري. په همدې حال کې د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله حاجی دین محمد وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې ښاغلی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی دی. له ښاغلی دین محمد سره زما همکاري ناجیه صافی مرکه کړې په ګډه وایو.
نو زه خپل درس فکر کوم چې موضوع د کمیدل د جنگ د دې مشخصاتو چې دوی موږ اوریدلی دي چې هلته یې د طالبانو سره په دې زیات بحثونه کړي دي کېدای شي دا موضوع دلته د افغان حکومت سره او سیاسینو سره مطرح کړي چې سنت د کمیدو معنا څه شی ده. یعنی هغه څه چې موږ په اوربند کې غواړو او یا کولی شي هغه د جنگ د زیاتېدو او د سولې مخنیوی کوي.
بله حاج صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده خلیلزاد تر دې وړاندې له پاکستانی چارواکو سره هم خبرې کړي. څه فکر کوئ چې زلمی خلیلزاد له کوم پیغام سره کابل ته راغلی؟
کوم خبرې د طالبانو سره شوې دي او پاکستان اطمینان ورکړی دی خپل همکاري بیا دغه پیغام بدل ته راوړي او دې کې شکم نشته چې پاکستان که د زړه نه همکاري وکړي او دوی په سوله کې یو همکاري کولی شي او دا به د افغانانو لپاره یو ښه پیغام.
د زلمی خلیلزاد راتګ او خبرې له افغان چارواکو او سیاسینو سره به څومره د سولې په مخ کې خنډونه له منځه یوسي؟
زه یقین لرم چې ځکه دی به خپل د پیشرفت په باره کې خبره کوي او څومره چې پیشرفت کوي هغومره د بین الافغاني مذاکرې ضرورت زیاتېږي. نو دلته به دا هم دولت افغانستان او هم سیاسیون ټول د یو فشار لاندې راځي چې وخت بیا کم وي چې باید دوی ته به دا وایي چې اوس نور تاسو ډېر وخت نه لرئ او هر څه نظر کېدای شي تاسو د خپل حیات جوړ کړئ. نو دا د وخت کموالی او عجله زه یقین لرم چې بیا به لکه د ډېرو خبرو یا د ډېرو بحثونو بیا وخت نه پاتې دوی به مجبور چې زر یو نتیجې ته ورسي.
تاسو ته هم پته ده چې ارګ تل په اوربند ټینګار کړی او لبل لوري بیا طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو لدی پرته نور کوم خنډونه تاسې د سولې په وړاندې ګورئ؟
نو خو داسې معنی نه ګورو. کله کله پخوا به داسې داسې خبر راتله چې مثلا د ارګ د طرف به دا خبره کېده چې امریکایان اوس خو تلفات کم دي او جنګ ټول افغانان کوي دوی دې صرف د بلاټوړو پیس یا د مورال دپاره دلته واوسېږي که نه. نو اوس یو ځای کښې واورېدل چې ډاکټر اشرف غني هم دا تیاری لري وایي که امریکایان لاړ دي شي که نه. نو که داسې خبره وي نو بیا خو د امریکایانو د وتلو موضوع سره اوربند موضوع مطرح ده او د هیئت موضوع مطرح ده.
د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله حجی الدین محمدو.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر ورځې پر منځنۍ صفه 12.9 او د فم پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. ورته روغتیايي مسلې ته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټولو روغتونونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د درملنې تدابیر نیول دي. په دغه وزارت کې د کورونا وایروس ترزونی مشر سید اتاولا سیدزی ازادي رادیو ته ویل چې تر دې دمه چې دوی کار پیل کړی دی هیڅ پېښه نه ده ثبت شوې. خو یو شمېر کابل شاریان بیا اندېښمن دي چې په هیواد کې دننه د کورونا د کنټرول لپاره لازمي اسانتیاوي نشته. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیز راکوي.
یو شمېر کابل خاریان له دې امله اندېښمن دي چې ګواکې له چین نه به افغانستان ته د کرونا ګواښونکی ویروس را انتقال سي. عرفان الله او جمشید ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د کنټرول لازمي اسانتیاوي نسته اندېښمن دي.
کرونا یو ډیره خطرناک ناروغي ده او چې خدای نه خواسته که موږ ملک ته رام شي موږ مل دومره پیشرفته نه ده او موږ نشو کولای چې ډیر مخنیوي ولرو.
کرونا ویروس پکله ډیر زیات خلک تشویش لري او افغانستان یو پاتې شوی هیواد ده او دومره وسایل نه لري چې دا کنټرول کړي او دولت نه دا غواړم چې دې کله لږ دقت وکړي او دې مخه ونیسي.
د کرونا په نوم وزنکی ویروس د چین له ووهان ښار خپور شوی دی. دا ویروس چې انسان ته تنفسي ناروغي پیدا کوي د لرې ختیځو ډیرو هیوادونو فرانسې، امریکا او حتی سعودي عربستان او استرالیا هم ځینې ښارونو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو چین ته د سیلانیانو پر تګ راتګ کلک بندیز لګیدلی دی. د پاکستان حکومت هم پرون چین ته په خپلو پروازونو بندیز ولګاوه. خو د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي معلوماتو د ورکړې او د څارنې او ارزونې برخې مشر سید اتولا سیدزی چې په افغانستان کې د کرونا د ویروس د مخنیوي د تدابیرو د برخې مسؤول هم ټاکل شوی وایي د هیواد په ټولو روغتونونو کې د دې ناروغۍ لپاره تدابیر نیول شوي دي.
د شفاخانو ټیمونه دي چې ډاکټر صاحبانو ته ټریننګونه ورکړل شوي دي چې څنګه دا مریض چې راځي ځان ترې وساتي او څنګه تداوی په جهان کې کیږي تر اوسه پورې چې تداوی هم سپورټیو یا د کومکی تداوی ده هغه هم ډاکټر صاحبان هم په باندې ټریننګونه نیولې دي. زمونږ امادګي ده او د مرض پیدا کول دي چې تر یو وخت نه خاصه مرض افغانستان ته راځي بیا په نورو پلانونو کار کوو. تر اوسه پورې افغانستان په هغه ملکونو کې دی چې ریسک یا خطر داخل له هیواد ته دی راغلی.
د افغانستان د عامه روغتیا مسولین وایي له څو ورځو راهیسې په دې اړه په وزارت کې دننه د اړوندو ارګانونو او ادارو ترمنځ څو بیړنۍ ناستې جوړې شوي او نن هم روانه ده. د دغه وزارت لخوا له څو ورځو راهیسې د کابل د حمید کرزي په نړیوال ډګر کې هم د اخته کسانو د پیژندنې په هدف تدابیر نیول شوي دي. دا مهال د چین په ووهان او یو شمیر نور ښارونو کې ګڼ شمیر خلک د دغه ویروس د اخته کېدو له امله په کورونو او پوهنتونونو کې قرنطین دي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل د تېرې پنجشنبې په ورځ په دغه وزارت کې د روغتیا وزارت، بهرنیو چارو وزارت او د ملکي هوایي چلند ادارې ترمنځ ناسته وسوه چې په هیواد دننه د دغه ویروس د خپراوي د مخنیوي او په چین کې د افغان مسؤلینو د برخلیک په اړه پکې خبرې وسوې. د سرچینې په خبره په چین کې 14 ورځنی قرنطین 20 ورځو ته غځېدلی او تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د روغتیا وزارت او بهرنیو چارو وزارت ته د مسؤلینو د انتقال خبره نه ده منلې. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په ووهان کې د افغانستان د محصلانو له وضعیت خبر دي خو د ځینو ملحوظاتو له مخې افغانستان ته د هغوی لیږد ځنډولی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کرونا ویروس د اخته کېدو د مړینې له زیاتېدو وروسته دا نړیوال بیړنی وضعیت بللی خو ویلي دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. د راپورونو له مخې تر دې دمه ګرده نړۍ کې شاوخوا 8000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او تر 370 پورې کسان مړه شوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه تر وو
اوس په ورسود افغانستان سینما ته څلور جنازې په یوه میاشت کې د افغانستان د هنر لپاره. د 2018 زیږدیز کال د جنوري میاشت د افغانستان د سینما، تیاتر او تمثیل لپاره ښه میاشت نه وه. د افغانستان د سینما او تمثیل مخکښ لوبغاړی ممنون مقصودی دا میاشت د افغانستان د سینما د صنف لپاره یوه توره میاشت ګڼي، خو د افغان فلم مسؤولین وایي چې په دې میاشت کې غم او خوشحالي دواړه د دوی په برخه وه. اجمل تورن په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د 2020 زیږدیز کال لومړۍ میاشت افغانستان د سینما، تیاتر او تمثیل لپاره ښه میاشت نه وه. په دغه میاشت کې د هنر له دې لوی کوره څلور جنازې ووتې او یوه هم په ژوندوني ورپورې کړ. د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور لوبغاړی او د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي استاد ممنون مقصودی وایي جنوري میاشت د افغانستان د سینما د صنف لپاره یوه توره میاشت وه.
دغه یوه تیره میاشت زموږ د سینما د صنف لپاره واقعا یوه لویه غمیزه وه، ځکه دې کې استاد اسد تاجدی زموږ د کامیډي د ژانر یو اتل چاغه اسف جلالی و چې دا ډیر لوی ارزښ و زما د هیواد لپاره. استاد فرخ چې زموږ د هیواد ډیر نومیالی لوبغاړی و او په دې وروستیو کې د سینماګرانو د اتحادیې مشر چې جوانشیر حیدر نومیده، زه دغه تیره میاشت واقعا یوه ډیره توره میاشت بولم د هنرمندانو په نسبت.
آصف جلالی او اسدالله تاجزی چې د 2020 میلادي کال په لومړۍ ورځ له خاموشانو سره یو ځای شول. جلالی چې د ممثل او د تلویزیونی تفریح پرونو چلوونکی و، د زړه د حملې او استاد تاجزی چې د خانی نو زندگی نو په ډرامه کې د رحیم داد رول درلود هم د ورپیخ ناروغۍ له امله ومړ. استاد تاجی د تمثیل په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب درلود او 25 کلن آصف جلالی بیا خپل لومړني کارونه له ملي تلویزیون څخه پیل کړی و. مشهوره تلویزیونی خبرونه شبخان نومیده او د کاکا آصف په نوم هم مشهور و.
حالا دیگه ما کار نکنم، اون فل کنه مدیم، اون فل کنه مدیم، تمام روز اونم رکتی صافی پا کنم، دیگه چی در دستون
د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه بیا د افغانستان د سینما یو بل پیژندل شوی ستوری قادر فروخ هم د ورپیخې ناروغۍ له امله د ترکیې په یو روغتون کې ساه ورکړه.
دته آخره برات میگم، پوستش میکنی پیسش الالت، نمیکنی اینما تو به پوست میوردامش مگم به نسب قیمت.
قادر فروخ هم د تمثیل په ډګر کې د استادۍ رسمي لقب درلود او په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثیلي ټوټو کې رول لوبولی دی. د جنوري په 20مه بیا فلم جوړونکی او د سینماګرانو د ټولنې مشر جوانشیر حیدری هم له ژوند سره مخه وکړه. جوانشیر 18 کلن و او خپل هنري فعالیتونه یې په 1950 لمریز کال کې له راډیو افغانستان څخه پیل کړي وه. که دغه څلور افغان سینماګران او فلم لوبغاړي په مرګ د افغانستان د سینما له کوره ووتل، نو د افغاني فلمونو ځوان لوبغاړي رسول ایمان بیا په ژوندوني د افغانستان د سینما د لوی کور ور ورپورې کړ. رسول ایمان ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د حسن په نوم خپل وروستي فلم کې له بهرنیو بانکونو پوروړې شوی چې اوس یې د خلاصون لپاره د کاناډا په یو رستورانت کې میلمه پال دی. خو په همدغه میاشت کې بیا په بنگلاديش کې په جوړ شوي فلمی فیستیوال کې د یو افغاني فلم درې خزینه لوبغاړو د ښې کارکردګۍ جایزې واخیستې. د جنوبي اسیا د فلمونو دا نه ورځنی فیستیوال چې د بنگلاديش په ډاکی ښار کې جوړ شوی و، د افغان فلم د رئیس سهرا کریمی په ډایرکشن د جوړ شوي فلم هوا مریم عائشه فلم درې خزینه لوبغاړو د فیستیوال د غوره لوبغاړو جایزې خپلې کړې. دا افغان فلم رئیس سهرا کریمی
زمون فلم د آسیایی فلمونو په دغه سیالۍ کې د غوره لوبغاړو جایزه خپل کړه. ارزو آریاپور د هوا، فرشته افشار د مریم او حسیبه ابراهیمی د عائشه په رول کې دوی درې واړو د غوره لوبغاړو جایزې وګټلې.
اغلی کریمی ده هغو سینماګرانو او فلم لوبغاړو پاړه چې اوس مړه شوي او د مزار چمیلا شین دی وایي له کمیت لپلوه به د دوی ځای ډک شي، خو د کیفیت لپلوه به یې ځای څوک ډک نه کړي. او دا تشبه تر ډیره د افغانستان د فلم، سینما او تمثیل په برخه کې محسوسه وي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
زموږ غلازاتی رادیو اوري. د پاکستان د حکومت لخوا د پښتون ژغورني غورځنګ د مشر منظور پښتين تر نیول کېدو وروسته د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان خلکو هم خبرګون شولې دي او په بیلابیل ولایتونو کې اعتراضي لاریونونه کړي دي او د منظور پښتين د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په دې ترڅ کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مظاهره چانو پر پاکستان ژغ وکړ چې د منظور پښتين پر ځای دي طرحګر ونیسي. له ترینکوټ د دې مظاهرو راپور د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرف اتا کوي.
نر پښتون منظور پښتون، نر پښتون منظور پښتون، لارو پار یو افغان، لارو پار یو افغان.
دا ژغونه د یو شمیر روزګان میشتو ځوانانو دي چې د منظور پښتون په ملاتړ راوتلي دي او د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې منظور پښتون د جیر تر جره له بندر آزاد کړي.
نر افغان یو افغان، نر افغان یو افغان، نر افغان یو افغان.
د دې چمیر لسګونه تر رسیدي تیر ورځ نا وخت د ترینکوټ شار په یو څنډه کې راغون سیوه او د پښتون ژغورني د غورځنګ د مشر نیول کېدی وغندل او د پاکستان هیواد پر ضد شوارونه ور کړه.
موږ هلته وژل کیږو، دلته وژل کیږو. جابر نظام پاکستان دا هم زموږ سره ونه کړل چې په یو بده قوم کې یو پښتون ځوان چې راویښ سلو هغه په ضمانت هم نه کوي راخوشي.
د پنجاب ریاست پښتانه په لوی لاس ته مجبور کړل چې راولاړ شي او د دوی سره مبارزه وکړي، خپل د حق غوښتنه وکړي. څه ضرور و چې منظور پښتون راپورته شي او دومره لاریونونه او مظاهرې او دومره مظاهرې جوړ کړي؟
کیږي به در چې یو ورځ به ځنډېږي، درې ورځې به ځنډېږي، دا معلومه نه ده. خو اواز مو دا دی چې حتما باید منظور پښتون لاسي.
نر پښتون منظور پښتون، نر پښتون منظور پښتون.
دغه اعتراض کوونکو دغه راز د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د منظور پښتون پر ځای دي اصلي طرحګر پیدا او ودی نیسي. د اورزګان ولایت دغه خلکو پاکستان د پښتنو په وژلو تورن کړ او زیاته کړ چې یاد هیواد له نړیوالو قوانینو څخه په ښکارا توګه سرغړونه کوي. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د منظور پښتون د نیولو په اړه دي له پاکستان وضاحت وغواړي.
د منظور پښتون غالو، د منظور پښتون غالو، د پاکستان جابر حکومت نور باید خپل ظلم پر ټولو پښتنو ودروي.
د روزګانیانو اعتراضونه خو مو واوریدل دوستانو، تاسو کولی سئ چې دا او نور راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ واوري او همې ولولې پته مو د ازادي راډیو .com. دوستانو، لکه چې مخکې مو په یو راپور کې په چین کې د کورونا په نوم د خطرناک ویروس خپرېدو په اړه راپور واورید چې د دې ویروس خزرګونه کسان پرېښته سوي دي او لسګونه کسان ځینې مړه سوي دي. په افغانستان کې هم دا اندېښنه شته چې دا ویروس افغانستان ته انتقال نسي. نو د نن ورځې د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې د همدې ویروس پر څنګوالي باندې د تدابیرو په اړه د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکه شوې ده. وروسته به واوري خو مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو، تاسو پیغامونه په واورو چې دا اونۍ مرسته ولیدي.
تاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو د اطلس کننی کلیدي مبارکي تاسو ته هم وایم. لوی خدای دې وکړي چې همیش خوشحاله اوسئ. زه عبدالوارث المریم له هلمند نه شانم تماس نیولې دي او شاوخوا لس کاله کېږي همدا رسنۍ اورم. د دې رسنۍ مدیر څه زده کړي دي او کدی مو خپل ژوند کې د ویلا په لړ تاسو د لا به ټبونه هله کوم او خوري وکړي چې دا رسنی په خپل راتلونکو برنامو کې د افغانستان سولې او لپاره باندې راز بشري حقوقو ته او په خاص ډول د ښځو د حقوقو برخې چې لا یې هم کار کړی ګلانو هم ډیر کار وکړي مننه او درنښته
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او په کابل کې د مازدیګر څلور نیمې بجې سره یو ځل بیا له اجملان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد کابل کې دی او ټاکل شوی چې نن له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې لپاره خبرې اترې وکړي. افغان اردو ادعا کوي چې په فاریاب ولایت کې د شاهین یو سلو دولس عملیاتو په ترڅ کې څوارلس وسلوال ووژلي. د شاهین کلي اردو نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې خواجه سبسپوش ولسوالۍ په یو کلي کې په دې عملیاتو کې ولس تنه نور ټپیان شوي. اخوا په اروزګان کې چارواکي وایي نن د تیدنکوټ په ښار کې وي بومي چاودنې د دوو ماشومانو په شمول درې تنه ټپیان کړي دي. د بادغیس له مقر څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته په یوه پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ تنه غړي وژل شوي چې پنځه یې ماشومان او یوه میرمن پکې شامل دي. د بادغیس چارواکي دا په کور کې دننه د یو ماین چاودنه بولي خو د قربانیانو کورنۍ وایي په کور یې بمباري شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړی او ویلي هغه بهرنیان چې په روسیې کې چین ته تللي هغوی به پرې نږدي چې متحده ایالاتو ته داخل شي. او د روغتیا نړیوال سازمان په هیوادونو غږ کړی چې په خپلو هیوادونو کې دي د کورونا وایروس احتمالي خپرېدو په وړاندې مبارزې ته چمتو اوسي. دا په داسې حال کې ده چې چین نن د دې ناروغۍ له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 295 اعلان کړ.
مننه کوم اجملند. دوستانو رحمت الله افغان براته وایي چې د سپورت په ډګر کې څه نوي پرمختګونه شته.
د کابل فوټبال فدراسیون کې د ګل ساتنې یعنی ګل کیپرۍ په برخه کې د استعدادونو د موندنې یو ورځنی پروګرام پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې پروګرام یې هدف د ځوانو استعدادونو موندنه او د هیواد د فوټبال راتلونکي لپاره د نوي نسل روزنه ده. د ښاغلي امینی په وینا په دغه پروګرام کې د ټول هیواد شاوخوا 200 تنو ګل ساتونکو چې عمرونه یې له 14 نیولې تر 19 کلونو پورې دي د ګل ساتونکو د کمیټې د هیواد د فوټبال ملي ټیم د څلورو روزونکو لخوا وارزول سول. ښاغلی امینی زیاتوي چې په لومړي پړاو کې له دغو ګل ساتونکو نه 30 تنه انتخاب سول چې په خبره په نږدې راتلونکي کې به د دویم ټیسټ یا ازموینې لپاره بیا کابل ته راوغوښتل سي. د افغانستان د وزن پورته کولو ملي ټیم د اسلامي هیوادونو په شپږم پړاو سلوي کې د ګډون او د 2000 کال د اولمپیک په لوبو کې د ونډې اخیستنې په هدف نن ازبکستان ته روان شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل دغه سیالي د روان میلادي میاشتې له 8 تر 12 د ټولو اسلامي هیوادونو د لوبغاړو په ګډون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړیږي. د ښاغلي قریزاده په وینا په یادو لوبو کې به د بیلابیلو کټګوریو افغان وزن پورته کوونکي سیالي وکړي. د اسپانیا هیواد د لالیگا لیگ د 28 اونۍ لوبو په لړ کې نن ماښام د ریال مادرید لوبډله د اتلیک مادرید فوټبال لوبډلې سره لوبیږي. دغه لوبه د ریال مادرید په کورنۍ لوبغاړي کې د افغانستان په وخت نن ماښام 9:30 بجې پیلېږي. هاخوا د اسپانیا هیواد بله قوي لوبډله بارسلونا سبا یک شنبه له لوانتی سره لوبیږي. دا لوبه د بارسلونا په کورنۍ لوبغاړي په نیوکام کې سبا شپه ترسره کیږي.
دوستانو مننه چې تر دې مالو موږ خبرونه را سره واوریدلې. لا هم د ماشم تر وبجو پورې د ازادي راډیو خبرونه دوام لري، خو د دې خبرونه په پاته برخه کې دوه نیوز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی چې د امریکایي وزیر فیروز الدین فیروز سره مرکه سوی دا او د کورونا ویروس په اړه ورسره بحث سوی دی. د مرکز همکار نسیم شفق کړی دا ورسته به تاندې څنګه واري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای کرونا هغه ویروس چې په چین کې زرګونه تنه پی اخته شوی او لزګونه تنه په دې ویروس د اخته کېدو له امله تر اوسه مړ شوی دی. د چین ووهان ښار له همدې امله قرنطین دی او دې ښار ته په تګ راتګ بندیز لګیدلی دی. دا ویروس د نړۍ په یو شمېر نورو هېوادونو کې هم